السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلای کوم. د دغه خبرونه ډیره برخه د ازادي رادیو رادیوي فرهنګي مجلې ته ځانګړې شوې. خو په لاندې خبري برخه کې به دا ووري چې د افغانستان د عامر اختیار د وزیر ګوخه کېدل ناندریس شوی او خپل وزیر او یو شمیر ملاتړی په دې اړه خبرګونونه خودلی. دا به وروسته ووري. خو اوس پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. سیف د چلډرن وای چې په افغانستان کې ژمی او سړې هوا د درې لکه ماشومانو ژوند ته ګواښ پېښ کړی. په دوحه کې د افغانستان د سفیر عبدالحکیم د لیلی جسد نن سهار کابل ته انتقال شو. او د روغتیا نړیوال سازمان د کورونا پر ضد د فایزر او بیونټیک واکسین د بیړنۍ استفادې لست اعلان کړ. بشپړ خبرونه. د ماشومانو د خوندیتوب نړیواله موسسه سیف د چلډرن وای چې د ژمی سړې هوا په افغانستان کې د درې لکه ماشومانو ژوند ته ګواښ پېښ کړی. د دغې موسسې ویانده مریم عطایی وایي د ماشومان تر ډیره د هغو کورنیو دي چې د جګړو او نورو ناخوالو له کبله له خپلو مینو بېځایه شوي دي.
برفباری های بی سابقه در شمال افغانستان
در افغانستان په شمال کې د واوري بی سار ورښتونو لبد ملغه ډیر ماشومان اغیزمن کړی دي. په ځنګړي ډول هغه ماشومان چې د جګړو او نامنۍ لکبل لغبل سیمو بی ځای سوي دي. همدا وضعیت ماشومان ډیر د مرګ لګوښ تر مخامخ کوي. لبد ملغه کورونی سونتو کې او د ژمی نور تجهیزات نه لري.
تجهیزات زمستاني اینا برخوردار نیستن.
میرمن عطایی وړاندې وویل چې سیف د چلډرن موسسه په پام کې لري چې د افغانستان په 12 ولایتونو کې څه باندې یو لکه اړمنو کورنیو ته مرستې برابرې کړي. دغه موسسې په نومبر کې ویلي وو چې له 2015 میلادي کال څخه تر 2019 کال پورې تر 25,000 پورې ډیر ماشومان د افغانستان په جګړو کې وژل یا ټپیان شوي وو. په دوحه کې د افغانستان د سفیر عبدالحکیم د لیلی جسد نن سهار له قطر په یو ځانګړي الوتکه کې کابل ته ولېږدول شو. بهرنیو چارو وزارت وایي چې وزیر محمد حنیف اتمر د افغانستان لپاره د قطر ځانګړي استازي مطلق بن ماجد القحطانی او یو شمیر نورو چارواکو د مراسمو کې برخه اخیستې وه. عبدالحکیم د لیلی د تیرې سه شنبه په ورځ د زړه د حملې له امله مړ شو. افغان دولت وایي د لیلی د افغانستان او قطر ترمنځ د اړیکو په خوالي او د سولې په مذاکراتو کې فعال رول درلود. قطر کې د سیاسي ماموریت پر مهال د طالبانو او امریکا هوکړه لاسلیک شوه او همالته بین الافغاني خبرې هم پیل شوې. 43 کلن د لیلی د غزنی اوسیدونکی وو. خو نن یې جنازه په کابل کې ترسره کیږي او بیا همدلته خاورو ته سپارل کیږي. د بدخشان یو امنیتي چارواکي په دې ولایت کې د 1200 وسلوالو طالبانو د وژلو خبر وکړه. د بدخشان د امنی قمندانۍ ویان سناولا روحاني رسنیو ته وویل چې دا طالبان پرون د بهارک فیض آباد ترمنځ لاره کې د عملیاتو پر مهال وژل شوي.
منطقه دانیاب سپینگل که مربوط مسیر بهارک فیض آباد که
در بهارک فیض آباد در منزلار که در دانیاب سپینگل پنم سیمه چه در چو رازو رئیز طالبان پا که جدی گواخونه را منزده کری و عملیت پایل شویدی. پا دی عملیاتو که در دولت ول لستن و سلوال مخالفین وجل شوی چوار لستن نایی اسیران شویدی او تپیانی هم دیر دی
و آمار زخمی هاشان هم بسیار است.
د بدخشان امنیت قمندانی وای چې په دې جګړه کې درې تنه امنیتی سرتیری سطحي ټپیان شوی. خو طالبانو لا په دغه عملیاتو کومه تبصره نه ده کړې. د روغتیا نړیوال سازمان WHO د کورونا پر ضد د فایزر او بیونټیک واکسین د بیړنۍ استفادې لست اعلان کړ. لکه نن چې کورونا وبا پیل شوی دا یې په وړاندې جوړ شوی واکسین ته لومړنی لوی اعتبار بلل کیږي. د روغتیا نړیوال سازمان په خپل ویب پاڼه لیکلي چې دا اجازه به نورو هیوادونو ته لار هوار کړي چې دغه واکسین د واردولو او کنټرول چارې ګړندۍ کړي. د فایزر او بیونټیک کمپنیو د واکسین تطبیق د لومړي ځل لپاره بریتانیا او ورپسې په امریکا او اروپایي ټولنه کې پیل شو. پرتګال به سر له نن له جرمني د اروپایي ټولنې د شورا شپږ میاشتنۍ مشري په غاړه واخلي. پرتګال به د خپل دې ماموریت پر مهال له ځینو ننګونو سره مخامخ شي چې لویه هغه یې د کورونا وبا له کبله د مرستو د بستو همغږۍ د همدې وبا له کبله روغتیایي ستونزې او د کورونا واکسین دودول دي. پرتګال په یوه بیانیه کې ویلي د امریکا تر حده د امکان تر حده هڅه کوي چې دغه شپږ میاشتې په اروپا کې د نوي پړاو یو پیل وي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د دغه څوکۍ د مسؤلیت د لیک پر مهال ویلي چې جرمني شپږ میاشتې د همدې شورا په مشرۍ کې د کورونا وبا ته د رسیدو مرکز و. پرتګال دغه راز ویلي چې د نوې برنامې له پیاوړتیا سره به د امریکا د منتخب ولسمشر جو بایډن له ادارې افریقا او لاتین امریکا سره اړیکې لا ښې کړي. ملګرو ملتونو د ایران له لوري د هغه کس اعدام غندلی چې په 14 کلنۍ کې په قتل محکوم شوی و. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ادارې ویلي د محمد حسن رضایی اعدام چې د دسمبر پر 1 یعنی پرون ترسره شو د نړیوالو قوانینو څخه سرغړونه ده. دغه اداره وایي دا څلورم تنکی ځوان دی چې ایران په تیر 1 کال کې اعدام کړی. د دغه ادارې ویاند روینا شامداسانی په یوې اعلامیه کې ویلي چې د تنکیو زلمیانو اعدام په نړیوالو قوانینو کې منع شوی دی او ایران باید د اصل په پام کې ونیسي. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټ انټرنیشنل ویلي چې رضایی په 2005 کال کې په چړې د یو کس د وژلو په تړاو نیول شوی و او څه باندې 12 کاله یې په بند کې اعدام ته په انتظار تیر کړل. د دغه سازمان د معلوماتو له مخې لږ تر لږه 90 کسان اوس مهال په ایران کې د اعدامېدونکو په لیست کې دي او دا هغه کسان دي چې تر 18 کلنۍ په کم عمرونو کې یې جرمونه ترسره کړي دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو اداره وایي ښایي د دغو کسانو اصلي شمېره تر دې هم لوړه وي. دا د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. لکه څنګه مو چې د خبرونې په سر کې هم وویل دغه پروګرام ډیره برخه د ازادي راډیوي مجلې ته ځانګړې شوې ده. خو لنډه خبري برخه کې به یې واورئ چې احمد جواد عثماني چې تازه د افغانستان د عامې روغتیا د وزیر په توګه له دندې لرې کړای شوی دی وایي د یوې سیاسي دسیسې ښکار شوی دی. ښاغلي عثماني له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې دا رد نکړه چې ګواکې دا اقدام ښایي د ده د ورور په ګډون د هغو کسانو له قضیې سره ارتباط ولري چې څو ورځې وړاندې د رشوت اخیستلو په تور ونیول شول. په همدې حال کې ارګ تاییدوي چې د رشوت په تور د ښاغلي عثماني د خپلوانو د نیول کېدو په تړاو ولسمشر د عثماني استعفا منلې. په دې اړه پام وکړئ د فریبا ظاهر راپور ته.
د افغانستان د عامې روغتیا پخوانی وزیر احمد جواد عثماني له دندې د لرې کېدو موضوع یې د ده پر وړاندې یوه سیاسي توطیه ګڼي. نوموړي تېر ماښام له ازادي راډیو سره په یوې ځانګړې مرکې کې یو ځل بیا ټینګار وکړ چې استعفا لیک یې ولسمشر ته نه دی استولی، خو وایي په وزارت کې دننه او بهر ځینې کړۍ وي چې ولسمشر ته یې د ده پر وړاندې منفي ذهنیت ورکړی. ښاغلی عثماني هغه څلور کسان چې په دې وروستیو کې د روغتیا وزارت له کارکوونکو څخه د رشوت اخیستلو په تور نیول سوي د ولسمشر په دې اقدام کې بې اغېز ونه باله. د افغانستان لوی څارنوالۍ 2 ورځې د مخه د دغو کسانو د نیولو خبر ورکړ. ځینې رسنیو راپور ورکړی چې د ښاغلي عثماني ورور او د کاکا زوی په نیول سوي کسانو کې دي. احمد جواد عثماني د دغو کسانو د نیول کېدو په تړه وویل چې ولسمشر په دې اړه خبرې ورسره کړي او له دوی وغوښتل چې له دندې استعفا ورکړي.
د ولسمشر بحث د څلورو کسانو حادثه وه. تر دې وړاندې هم له بده مرغه په دې وزارت کې د روغتیایي خدماتو د وړاندې کولو په اړه راپورونه ورته رسېدلي وو چې په مجموع کې د ولسمشر ذهنیت د دې وزارت او د وزارت د مشرتابه په اړه منفي و.
احمد جواد عثماني وړاندې وویل چې د عامې روغتیا په وزارت کې د رشوت اخیستلو قضیې د واضح کولو او د عدالت پلي کولو لپاره یې له لوی څارنوالۍ او د ملي امنیت عمومي ریاست سره همکاري کړې ده. بلخوا په اداري چارو کې د ولسمشر سلاکار نادر محسنی ازادي راډیو ته د ښاغلي عثماني له دندې ګوښه کېدو په اړه وویل.
وزیر صاحب صحت عامه با
د عام روغتیا وزیر وروسته له هغه چې د دوی د خپلوانو یو څو کسان د رشوت اخیستلو او اداري فساد په تور بل فعل د لوی څارنوالۍ لخوا ونیول شول، نو ولسمشر د نوموړي استعفا ومنله او هغه نور د روغتیا وزیر نه دی.
عمره ایشان دغه وزیر صحت عامه نيستن.
له ارګ څخه په وی اعلاني کې راغلي چې ولسمشر تر دې اقدام وروسته تیر ماښام په خپل د عام روغتیا وزارت ته ورغلی او یاد وزارت ته د یو بل مسلکي سرپرست ګمارني پاره ویل دي. خو دایمه ویلی چې څوک ولسمشر ویلی چې په دې پوست کې به سیاسي کس نه ګمارل کېږي. اعلامیې د ولسمشر له قوله زیاته کړې چې له دې وروسته به په دې وزارت کې ټول بدلونونه او ګمارنې د ولسمشر په لاسلیک ترسره کېږي. په خپله ښاغلي عثماني له ازادي راډیو سره په مرکې کې له ولسمشر سره د عطا محمد نور د اړیکو څرنګوالی هم له امکانه لرې ونه باله. ښاغلی عثماني هغه کس و چې د جمعیت اسلامي د ګوند اجرایي رئیس عطا محمد نور له ادرسه دغه وزارت ته نومول سوی و. ښاغلی عثماني د 2020 کال د می میاشتې په وروستیو کې د عامې روغتیا وزارت ته د سرپرست په توګه معرفي سو او شاوخوا یوه میاشت دمخه یې دغې دندې ته د ولسي جرګې د باور رایه ترلاسه کړې وه. عطا محمد نور د چارو ادارې له لوري د ښاغلي عثماني د استعفا د منلو د مکتوب په غبرګون کې پر خپل فیسبوک او ټویټر دا یو پارونکی سپکاوی او د قومي تعصب ډک یو اقدام بللی او ویلي دي چې د عادلانه محکمې د حکم پرته به هر ډول اقدام ته سخت ځواب ووایي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
اوس هم د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ او اقتصادي اړیکو په اړه یو راپور. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي پاکستان ډاډ ورکړی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ او اقتصادي اړیکو د پیاوړتیا لپاره به هڅه کوي. د دې وزارت د مسؤلانو له قوله د صنعت او سوداګرۍ وزیر نثار احمد غوریانی سره کتنه کې د پاکستان صدر اعظم عمران خان ویلي په افغانستان کې سوله او ثبات به د سیمه ییز اتصال د پرمختګ په برخه کې ګټور تمام شي. یو شمیر افغان سوداګر بیا د پاکستان پر دې نیت او ډاډګیرنې شک څرګندوي. په دې اړه نور په دې راپور کې اوریدل شي.
د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزیر نثار احمد غوریانی د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره په کتنه کې د هوکړې ته رسیدلی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ به اقتصادي او ترانزیټي اړیکې لا پیاوړي شي. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویاند فواد احمدی د پنځشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل پاکستاني صدر اعظم ژمنه کړې چې د افغان سوداګرو د ستونزو د حل په برخه کې به هر اړخیزه همکاري کوي.
در این نشست روی گسترش روابط تجارتی ترانزیتی
په دې ناسته کې د دواړو لورو ترمنځ سوداګریزو ترانزیتی او اقتصادي اړیکو په اړه خبرې وشوې. همدارنګه په دې لیدنه کې د پاکستان لومړی وزیر د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو او اقتصادي اړیکو د نوي فصل د پیلېدو وویل او ټینګار یې وکړ چې هیواد باید د سوداګریزو او اقتصادي اړیکو او په پاکستان کې د افغان سوداګرو د ستونزو د حل په برخه کې هر اړخیزه همکاري کوي.
بلخ د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت وایي پاکستان له افغانستان سره هوکړه کړې چې په اپټا تړون کې به نړیوال معیارونه او د سوداګرۍ د نړیوال سازمان اصول ومني. د وزارت په یوه خبره کړې خبر پاڼه کې لیکلي د اپټا تړون د تعدیل پاړه به افغان او پاکستانی پلاوي په کابل او اسلام آباد کې ناستې ولري څو دا تړون تعدیل او وروستی شي. د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې دغه تړون په تعدیل سره به هغه ستونزې چې په اپټا تړون کې موجوده وې له منځه ولاړې شي. د اپټا تړون په 2010 کال کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ په موخه لاسلیک شو، خو افغان چارواکي او سوداګر وایي د تړون ستونزې لري او تعدیل ته یې اړتیا لیدل کېږي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې له دې وړاندې د پاکستان لخوا د سوداګرۍ او اقتصادي پرمختګ په برخه کې د شویو ژمنو په عملي کېدو شک ښودلی. پاکستان داسې مهال له افغانستان سره د سوداګرۍ او اقتصادي اړیکو د پیاوړتیا خبره کوي چې افغان سوداګر پاکستان د سوداګرۍ په برخه کې د نړیوالو اصولو په ماتولو او ترخواه دوی ته د ستونزو په پیدا کولو تورنوي. افغان سوداګرو تل ویلي پاکستان تل هڅه کړې چې د یو سیاسي فشار په توګه دوی ته د ستونزو په پیدا کولو سره افغان حکومت تر خپل اغیز لاندې راولي. پاکستان له افغانستان سره د کال نږدې 3 میلیارد ډالر سوداګریزه راکړه ورکړه درلوده، خو په دې وروستیو کې د منځنۍ اسیا هیوادونو ته د افغانستان لاسرسی او له پاکستان سره خراب اړیکو له کابله دا شمیره نږدې 1 میلیارد ډالرو ته راټیټه شوې ده.
ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای، لیدلای او لوستلای سي. ازادي رادیو ټکی کام.
زموږ غږ له ازادي رادیو نه اوري. پروي پانې سربیره زموږ فیسبوک پانه هم در سره خوښه کوي. د فیسبوک پانې پته مو د facebook.com/azadiradio. په فیسبوک کې مو تازه خبرونه، راپورونه او ښکلي ویډیوګانې موندلی شي. پر دې سربیره یوټیوب هم در سره سبسکرایب کوي. زموږ د یوټیوب پته مو هم azadiradio.com دی. په یوټیوب کې مو هم په زړه پورې ویډیوګانې موندلی شي. تاسو مینوال شي. اوس به ورشو دې ته چې لویدیځ ورځپاڼې د افغانستان په اړه څه تبصرې او مقالې لري. اجما احمد شیبر د دغو ورځپاڼو پاڼې اړولې.
د لویدیځ یو شمېر چاپي خپرونو دا مسله څېړلې ده چې ویل کېږي چین په افغانستان کې دولت مخالفو وسلوالو ته انعامونه ورکړي دي. نیویارک ټایمز لیکي ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته په ډسمبر کې د استخباراتو داسې راپورونه ورکړل شول چې چین افغان وسله والو ته په افغانستان کې د دې لپاره جایزې ورکړي دي چې پر امریکایي سرتیرو بریدونه وکړي. د ورځپاڼې په باور دا اطلاعات څو میاشتې وروسته تر دې خبره